پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی، او پکې راغلی چې د امریکا دی له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب لاجل وغځوي. دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. خو خبرونه په خبرونو پیلوو.
د کانګرس له لوري یوک بارل شوی ډلې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان تر هغو ځواکونه ونه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوې نه دي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي، او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د سیډلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونوځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. په راپور کې راغلي چې په اوسني حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې، د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیې له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. د صرافیو ملي اتحادیې همداراز ویلي که یې غوښتنې عملي نه شي، له راتلونکې اونۍ به په کابل او ولایتونو کې کاربندي اعلان کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکوونکو په یوه کورولا موټر کې وشوه. له دې چالا پرون ماښام د اروزګان ولایت د ترینکوټ په خیرو کاري سیمه کې په یوه غلچکي برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. شاهین قلو اردو په یوه خبر پاڼه کې وویل په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول، د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پاڼې پر اساس په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قلو اردو په یوه بله خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والی مولوي متی الله پر یوه مرکز د هوایي برید په نتیجه کې د طالبانو پنځه مهم غړي وژل شوي دي. ویل شوي چې دغه برید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه پورې د دې قلو اردو د اډاو په اړه سندې ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زنداني کېدو او د مظاهره چانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسی چارواکو سره د بوریل د خبرو یو مهمه موضوع به همداوی. بوریل ټینګار کړی چې دی به په دې سفر کې په دې اړه کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي. دا به له 2018 میلادي کال وروسته روسیې ته د اروپایي ټولنې د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر وي چې ترسره کوي. شاغلی بوریل د رواني اونۍ په پایل کې ویلی وو کله چې هر څه ښه په مخ نه ځي نو باید پکې مداخله وکړي. مسکو د ناوالنی د خوشی کېدو لپاره د لویدیز غوښتنو ته پام نه دی کړی. ناوالنی په زهرجنو ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی وو. د جنوري په 18مه مسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. نوموړی ته یوې محکمې د مخکینی درې نیم کلن تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور د نږدې درې کلونو تنفیزي بند سزا ورکړه. او فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندي شوې دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوز قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکې لري کړه. فیسبوک او انټرنیټي څارونکو نن پنځشنبه تایید کړه چې په میانمار کې د فیسبوک، واتس اپ او انستګرام په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدود شوی دی. د فیسبوک ویاند اندی ستون وویل له چارواکو غواړي چې شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي چې د میانمار اوسیدونکو له خپلو کورنیو ملګرو سره په تماس کې شي او مهمو معلوماتو ته لاس پیدا کړي. د میانمار د مخابراتو او معلوماتو وزارت ویلي فیسبوک به د فبروري تر 8 پورې بند وي. دغه وزارت په یو لیک کې چې یو کاپی رویټرز خبري آژانس هم ترلاسه کړي ویلي هغه کسان چې په اوس وخت کې د هیواد ثبات له خطر سره مخامخ وي، غلط خبرونه او ناسم معلومات خبروي چې هغه د فیسبوک د کارونکو په منځ کې غلط فهمي رامنځته کوي.
له اسمت سران څخه مو د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل او وغځوي.
اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده. در عین زمان باید بالای هیچ ارزشی که شهروند محور است پا گذاشته نشود.
د هدفی وژنو په دوام د کابل شاریانو اندیشنه هم اوریدلای سي.
روزانه بس پیره کی دی چیارا که تازی یا انپیجار کی گی یا مز مسئله کی گی تا سنگ سرخم تا حکمت دی سرخم تا وضعیت دی دا وضعیت من غالو چه سمشی دورست برست خرابی گی.
دا به هم اووري چې د حقونو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جړې له دې هیواده بهر ته هم غځولې دي. او په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې دوی د دغه راپور جزئیات خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور پر اړه عکس العمل نه دی شوډلې. په دې نور جزئیات نوري اس نوري راکوي چې هم د اوسره سره په استودیو کې د نوري سپ شرغلي.
بلې فریباجان، البته د یادونه ور بول چې طالبانو هم دغه شیبه مخکې د راپور پر وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او له طالبانو سره د واشنگټن د تړون په اړه د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلي صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره یوې داسې سولې ته په رسېدو کې همکاره وي چې په کې مطلوب هدف تعریف شوی دی، چې افغانستان باید سره ګډ وي، د ټولو افغانانو کور وي. دلته باید هیڅ څوک محروم نه کړای شي. په همدې حال کې پر هیڅ ارزښت چې د وګړو منونکی دی باید پښه کېنه ښودل شي.
هیڅ ارزښت که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
په دغه راپور کې ویل شوی چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان او زیخای د هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په راپور کې غوښتنه شوې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د می د لومړۍ نیټې وروستی ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د میتر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنی د روان میلادي کال تر می میاشتې پورې، له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنکړي. د هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 میلادي کال کې جوړه کړې، مشرې د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسیز متقاعد جنرال جوزف ډانفورد او پخوانی جمهوری پاله سناتور کیل ایوټ په ګډه کوي. جنرال ډانفورد پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنې له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره لدی چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې وې، تیر میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2.5 تر کم کړ. امریکایي چارواکو ویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبان ویلي چې القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همدا سې نه ښکاره کړی چې د میتر لومړی نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به بیا پرې حمله پیل کړي. طالبانو چې له واشنگټن سره د شوي تړون پر عمل کېدو ټینګار کړی، د دغه راپور په وړاندې په لومړني خبرګون کې یو ځل بیا د شوي تړون پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد شیبه مخکې ازادي رادیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل چې په دغه راپور کې ډیرو هغو جنرالانو برخه اخیستې چې د افغانستان په جګړه کې ماته خوړلې ده. مجاهد دغه راز د افغان ولسمشر شاوخوا ځینې کړې هم تورن کړې چې د جو بایدن ادارې ته غلط مشورې ورکوي او په دې توګه د افغانستان جګړه اوږدوي. لبل خو جمهوری پال مخکښ سناتور لنس ګراهام چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړونې اندېښنه ښودلې وه، دغه راپور ستایلی. هغه پرون په یو بیان کې ویل د بایدن له ادارې سره یې په دې اړه خبرې کړې او هغوی داسې نښې ښودلې چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګراهام دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دی به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې وه چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نشي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه برابر کړی، دغه راز سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ د سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لار رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د می د لومړۍ نیټې د ضرب الاجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروط ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه ځنډ به واشنگټن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته هم انګیزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوری. و دوستانو، و موردل چې د افغانستان حکومت هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل وغځوي. ډیره مننه کوم، زموږ خبرونه یې دمه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماشم تر بجو پرمنځنی چپا دولس شپښنوي او په دینو لوی شارونو کې د اف ام پرسل اشاره 15 صفه خبرونه لري. د خبرونه په دې برخه کې به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه د راتلونکو ونې د شنبې لورځ د پلازمینې په ګډون په ټول افغانستان کې کاربندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتو د سراسري شورا لوري په خبره سب اعلامیه کې راغلي تر هغه چې د دوی غوښتنې او ستونزې هوارې نشي مارکیټونه به تړلې وي. په اعلامیه کې وړاندې یادونه سوې د افغانستان بانک د پخوا په شان انفرادي صرافیو او پولي خدماتو تجوازونه توزیع او تمدید کړي او د دوی فعالیتونه د صرافانو مقررې مطابق قانوني کړي. له دې وړاندې انفرادي صرافیو جوازونه درې کلن وو. د صرافانو ملي اتحادیه وایي د صرافانو له وړاندیزونو او نظریو پرته د افغانستان بانک د دوی جوازونه ملغا کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د صرافیو شرکتونو او انفرادي صرافیو مالیه باید ثابته وي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د هیواد د زعفرانو سګنۍ حاصلات نږدې 20 ته رسیدلې دي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فراه او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران تولیدوي. په روان مریض کال کې په نږدې 9900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. له دې ډلې په هرات ولایت کې 9312 هکتار ځمکه او په ټولیزه توګه د نورو ولایتونو په نږدې 1500 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفرانو په دې وروستیو کې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی. د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې هم یاد فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کال کې هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر و بیا افغانۍ ډېر سپوله، یو پاوند 104 افغانۍ لس سپوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
دوستانو اوس به یوه نړیواله موضوع واخلو. د حقونو یوه نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرې له دې هیواده بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلي دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پناه شکوي. په راپور کې د منځنۍ آسیا د 50 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم سوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز په امریکا کې دی په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د روسي حکومت له دې هیواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې په خوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 14 نیټه خپور شو د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه او د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړي دي. دا ډله زیاتوي چې په دریو هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 5 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 5 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي د هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو لارې پنهه کړي دي. راپور کې راغلی چې د بشري حقوقو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی یې له ویرې بهر ته کډه شوي دي د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلاص د رادیو اوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په راپور کې لیکلي چې د افغانستان په زندانونو کې لا هم بندیان شکنجه کیږي. په دې راپور کې د یو شمیر بندیانو له قوله زیاته سوې ده چې په زندانونو کې د دوی شکنجه او حقونو ته نه پاملرنه کیږي د دوی حقونو ته نه پاملرنه په لوړه کچه روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې دغه ستونزې ته باید جواب وویل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د بندیانو د شکنجه او له دوی سره د بد چلند په اړه ویلي دي. یوناما دا راپور نن د چهارشنبه په ورځ د شکنجه راپور تر نوم لاندې خپور کړ. په راپور کې د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکل شوی دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حقونو ته پام نه کیږي. د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه منع ګرځول شوی. دا راپور له 6.5 زندانیانو سره چې پکې سړي ښځې هلکان او نجونې شامل دي د افغانستان د 23 ولایتونو په 13 زندانونو او بنخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې راپور کې له زندانیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې کچه 10.3% ښودل شوې ده چې د 2018 او 2018 کلونو په پرتله ډېر لږ کمواله ښیي. په دې کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له زندانیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2% وه. په راپور کې لیکل شوی په هغو بنخونو کې چې د پولیسو تر ولکې لاندې دي د شکنجې ګراف له 1.2 څخه 2.2 او د ملي امنیت په بنخونو کې له 19.4 څخه تر 14% ته راټیټ شوی دی. په راپور کې زیاته شوی پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو زندانیان په هیڅ یو قضیه کې له پښتنو ګرویګون وړاندې د مدافع وکیل او د نورو معایناتو په اړه خپل حقونه نه دي خبر کړي. بلورته نږدې نیمایي پښتل شوی ویلي د ملي امنیت مامورینو او پولیسو ترې وخت چې په یو داسې سند لاسلیک وکړي یا هم ګوته پرې ولګوي چې د محتوا په اړه هیڅ خبر نه دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي د بورالاینز له قوله لیکل شوی شکنجه په هیڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپیژندل شي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په خبرګون کې دوی په زندانونو کې له هر ډول شکنجي او له زندانیانو سره د بد چلند مخالف دي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال
د ولسمشر جدي هدایت لوی سرنوالي په مجموع کې پولیسو امنیتي او دفاعي قوه مسولین ته امداد دي چې ټولي توقيف خاني او محابس په وخت پر وخت باندې وڅري چې کشته ده شکنجي او د ناوړه برخورد بیل کې پیدا کیږي له وګړو سره په جدي ډول باندې برخورد کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان په زندانونو کې د اصلاحات غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال ازادي رادیو سره په خبرو کې د یوناما د خپور شوی راپور په اړه اندېښنه وښوده.
یوناما د مستندو په ساتلو په اساس باندې دغه راپور نشر کړی دی. نو دولت باید په هغه باندې اصلاحات رامنځته کړي کوم چې د افغانستان په قوانینو کې د زندانیانو حقوق روښانه شوي دي، هغه باید دوی ته ورکړل شي.
ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې شکنجه د مخنیوي لپاره د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دي عمل شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرونه اوري. د واکسین نړیواله ټولنه ترتلونکو دریو میاشتو پورې د کووید 19 3 میلیونه دوز واکسین له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری ازادي رادیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش لمخي د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 40 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلي نظری په خبره په لومړی پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راوستل شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې وایي.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کرونا ویروس پر وړاندې 3 میلیونه دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 میلیونه واکسینونو د مرستې یو برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوی. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل لمخې په لومړي پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلي نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
د 16 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه رارسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به 2 ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه دوزه وي.
ښاغلي نظری څرګنده کړي چې د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو له مخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان له مخې هغه کسان مشخص شوي چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار څرګنده کړي چې اوسمهال د افغانستان 60% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ERPS سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خبرې سوي کورونا وبا له برکته شتمني نوره هم زیاته سوې ده، د خپل شرکت له اجرایي چارو څنګ ته کیږي. اسمت سروان بنور تفصیل راکړي.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و 50 کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې خپل دندې لاس اخلي. بیزوس نږدې 200 میلیارد ډالر شتمني لري. د فوربس مجلې له مخې له وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر شتمني د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایی اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوست ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1994 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نوري برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن انډي جی سی د بیزوس ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا وبا د خپرېدو په لټ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخله کار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافی انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانو می دا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړو ولسوالیو سیتن کې مورور اداز دې ملي په دې سرحال په نوم د مرستو پروسه پیل شوه. دا پروسه په ناړو ولسوالۍ کې هم هغه د اوسو کورنۍ سره مرسته کې اوله چې کولې چې معنا نو نور به اوس هم سره کېدا. په دا غو سلسله کې د ناړو ولسوال د هر څه ځانته واړی دی او پسکړې دي او ملکان سره لاس یو کړی دی. موږ په هیڅ نه تیرا کړی دی. موږ دا ذاتي راډیو ته خدا هیله لرو چې موږ دا غږ تر ولسم بشر او نورو مسؤل چارواکو ته خبر ورسوي چې موږ هغه غواړی او موږ دې ته مرسته دی او ورسوي. والسلام علیکم.
د بادغیس ولایت ماجر ما په هرات کې پراته یو. 4000 کوره
په شیدایو کادستان کې پراته یو چې دا یو کان کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده سوی مرزان لرو دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه ده سوی موږ د ووتله کارټونو نمان مصاب دي د انجنیرانو سره کومک د کابل انجنیرای چې هغه دوی شست کې ګوتی ولګي او کومکونه دوی پرواخ دوی خوري ما ځغ د تربلړ مقامات پورې ورسېږي دا خلک ډېر تلفات کړی دي غندې وخوړی شي وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي سلام
زه کلیوال اشنا د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ